ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د یو لسو بجو په دی خبري غړی کی زما مجید بابر نه کی او سلامونه او منی روانه خبرونه کی د پاکستان افغانستان په اړه شننی او راپورونه لرو ځینې نړیوال راپورونه تر هم شته خو اول خبرونه بے دمشال د خبرونو سرټکی د افغان طالبانو د حکومت د بهرنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی وایي چې د پاکستان حکومت او ناقانونه وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان د خپل ستونزې د خبرو لارې حل کړي. د خیبر پختونخوا د وړو د میلیونو مالکانو د صوبې ته د پنجاب لخوا په غنمو د بندیز خلاف احتجاج پیل کړی. اوکراین د لسګونو روسي ډرون الوتکو د ویشتلو دعوه کړې. مشال خبرونو تفصیل د افغان طالبانو د حکومت د بهرنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی وای چې د پاکستان حکومت او ناقانونه وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان دی خپل ستونزې د خبرو لارې حل کړي. نن د مای پر اتمه د اسلام آباد په یو څیړنیز مرکز انسټیټیوټ آف سټریټجک سټډیز کې د مشال ریډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې نوموړي زیاته کړه چې د پاکستانی حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ جګړه او کړکیچ له تیرو شلو کالونو دوام لري. متکی ویل په پاکستان کې د طالبانو فعالیتونه څه نوې خبر نه ده، بلکې د پاکستان حکومت خپل وای چې له شلو کالو راهیسې په جګړه کې شاوخوا 8000 کسان وژل شوي. د نوموړي په خبره د افغان طالبان حکومت د دواړو خواو ترمنځ د روغې جوړې لپاره د منځګړتوب په ذریعه د ازمواري پوره کړې ده. په دغه غونډه کې متکی په افغانستان کې د نجونو په کار او تعلیم د روان بندیز د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اقتصادي او امنیتي صورتحال سره سره په یو شمېر نورو موضوعاتو هم د ګډونوالو د پوښتنو ځوابونه ورکړل. نن د مې پر اتمه امیر خان متکی کابل ته پس له څلور ورځني سفر شتون شو. د خیبر پختونخوا د وړو د میلیونو مالکانو د صوبې ته د پنجاب لخوا په غنم ورکولو د بندیز خلاف دوه ورځنی احتجاج نن په پېښور کې پیل کړ. دوی وایي په خیبر پختونخوا کې د غنمو د کمښت او ګرانۍ له وجې نیمایي میلیونه لاله وړاندې بند شوي، او که دا بندیز جاري وي نو پاتې نور میلیونه به هم بندېدو ته مجبوره شي. د میلیونو د مالکانو د تنظیم مشر حجي اقبال نن مشال ریډیو ته وویل
یار آئینی قانونی چیکونه لګولی دي. د پاکستان د آئین د 151 لاندې په پاکستان یو ځنه بل ځتا بالکل هیڅ په پابندی نشي لګولی په ټول اټم باندې دوی لګولی ده.
حجی اقبال زیاته کړه چې که حکومت له پنجاب خیبر پختونخوا ته په غنمو واستولو بندیز ختم نه کړي نو دوی به د احتجاج په نورو لارو چارو غور کوي. بلخوا د خیبر پختونخوا د خوراک د محکمې مرستیال مشر امتیاز خان مشال ریډیو ته وویل چې دا یین تر مخه هر صوبه له خپل پیداوار اول خپل اړتیا پوره کوي او بیا به نورو صوبو ته ورکوي. خو نوموړي زیاته کړه چې په غنمو د بندیز ختمولو په اړه له پنجاب او وفاقي حکومتونو سره خبرې اترې هم روانې دي. د خیبر پختونخوا په خیبر ضلع کې په وسلوال برید کې یو پولیس والا وژل شوی. د دې ضلع د پولیسو ویان زهیر خان نن د مئی پاتمه مشال لیډیو ته وویل چې نن سهار وختي د باړې په الحاج پولیسو څوکۍ وسلوالو برید وکړ چې په نتیجه کې د پولیسو یو سپایي نسیم خان اپریدی ووژل شو. زهیر خان زیاته کړه چې وسلوالو په دې څوکۍ له لرې په جدیدو وسلو حمله کړې او پولیسو هم پرې ځوابي ډزې کړې دي، خو وسلوال په تیښته بریالي شوي. بلخوا په جمرود شاکس پولیس لاین کې نن غرمه د نسیم خان اپریدی جنازه وشوه چې پکې د پولیسو او پوز اعلی چارواکو هم ګډون وکړ. د دې پیښې ذمہواري تر اوسه چا په خپله غاړه نه ده اخیستې. د کورمی د زیړان سیمې اوسیدونکو پرون په پاړه چنار کې احتجاجي مظاهره کړې چې په کې په تری منګل کې په برید کې د وژل شو دریو مزدورانو په وجنه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کړې. د مې پر څلورمه ماسپښین مهال د تری منګل په شلوزان سړک په یو ګاډي د وسوالو په ډزو کې یو تن ووژل شو. تر هغې وروسته یو شمېر پارېدلو کسانو د تری منګلو په سرکاري سکول کې څلور استادان او درې مزدوران ووژل. په پرونی مظاهره کې شامل د زیړان مشر حاجي سید میر حسن وویل چې د تری منګل له خلکو سره هیڅ جنشتہ خو بیا هم کسان وو وجل شول. کسوم دا پیخه په تری منګل کې شوی، خو د مشال لیریو خبريال وای چې د تری منګل مشران په دیړه انکاری دي. د دې پیخه ورستو په سیمه کې حالات جواری بیا کړکی چن شوی دي، خو د سیمه مشرانو پرون د امنیت لپاره یو جرګه هم کړی ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولي وایي چې افغانستان د بشري بحران او قدرتي افتونو لاړه خالت لتر ټولو جدي خطر سره مخامخ سلورم هیواد دی. ادارې د مئی پر اوم په یو بیان کې ویلي اټکل کېږي چې په افغانستان کې اقلیمي بدلون به د خلکو پر ژوند نور فشارونه هم راولي. بیان زیاتوي چې د وچکالۍ او سیلابونو په څیر د نورو طبیعي افتونو خطر کولی شي د افغان وګړو وضعیت لا خراب کړي. او وروسته خبر دا چې د اوکراین د پوز مشرتابه نن داوه وکړه چې بیګا شپه په هدف ورغورېدونکو هغه 15 ډرون الوتکې او 14 میزایلونه ویشتلي دي چې په کې وروسته د هیواد بیلابیل اهداف په نښه کړي وو. دا په داسې حال کې دا چې د اوکراین استخباراتو د مئی په اتمه د روس لخوا د دویمې نړیوالې جګړې د بریا د ورځې لمانځلو په موقع په اوکراین د روسي بریدونو د امکان خبرداری ورکړی دی. د اوکراین د پوځ مشرتابه نن د خپلو ورځنیو معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې روس یو وار بیا تېره شپه په دې هیواد د ایران جوړو شوو ډرون الوتکو په وسیله برید وکړ چې د اوکراینی پوځ د دعوې سره سم په کې ټولې 15 ډرون الوتکې هدف ته له رسېدو مخکې تباه کړل شوي دي. د مشال د خبرونو پای اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګی او خبرونه مو درته وړاندې کول که تر پای را سره پاتې شئ ځنې دا مهم مطالب به هم واورئ. په اسلام آباد کې په یو سیړنیز مرکز کې د افغان طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متکی سرګندونو په اړه به حال نیخ پنې غووري. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د وړو د میلیونو د مالکانو احتجاج سبا نه پیلېږي. پاڑ چنار کې د یو احتجاج پر مهال دغلتا مظاهره چانو ویلي چې د هغه درو مزدورانو په وجنه کې ککړ کسان دیونه ول شي چې سور د مخ کې وجل شوی وو.
نمو د زمکی په دارشتا نمو زرو ته نزیاشتا نمو زرو د کرته نزیاشتا
د ملي جمهوری غورځنګ محسن داوڑ وایي چې د افغان طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی سره ملاقات نه انکار ولې وکړو.
یو ډله د ټوپک په زور لاړ شي او مطلب په یوه علاقه قبضه وکړي په زور او د تشدد په زور د ټوپک په زور نو په کوم بنیاد به خلک مونږ منو.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او اوریدلی شئ او د دې تر څنګ په خپلو ټلیفونونو باندې د مشال ریډیو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. د سلیری ساته به د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبرېږي. اوریدونکو څنګه چې په خبرونو کې تاسو اورئ، د نن د افغانستان د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په اسلام آباد کې یو څیړنیز مرکز ته ورغلی و. نن په دغه هیواد کې د څلور ورځنی سفر وروسته ورځ وه. د امیر خان متقی دغه مطالعاتي مرکز ته د مشال همکار طاهر خان هم ورغلی و. هغه له ورو طاهر خان ستړی مشي او نن په دغه غونډه کې هغه کم مهم موضوعات چې په هغې باندې متقی صاحب خبرې وکړي.
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. اول خو به مختصر دا ووایم چې امیر خان متقی پاکستان ته خپل څلور ورځنی سفر هغه مکمل کړی دی او لږ شیبه وړاندې هغه پاکستان څخه واپس کابل ته حرکت کړی دی، روان شوی دی. او نن دا اخیری پروګرام چې وو هغه تاسو چې یاد کړئ دغه سیلنیز مرکز کې وینا وه. وروسته بیا د مهاجرو په موضوع باندې په سفارت کې خبرې هم کړې وې. نو دغه په خبرو کې خو اول هغه د خپل حکومت پالیسیانې بیان کړې، دغه توضیح او تشریح وکړه. وروسته بیا پښتنه وینو پښتنو کې چې کوم مهم موضوع وه د پاکستان لپاره، مګه د ټي ټي پی خبره وه، د مذاکراتو خبره وه، د طالبانو د حکومت د رول خبره وه په امن قائمول کې. اول خو هغه دا خبره وکړه چې پاکستان او په ټي ټي پی باندې پاکستانی طالبانو باندې غږ وکړ چې دوی دې د خبرو د لارې د مسلې حل په خپل روباسي. او یو خدای خبر وکړه ځکه چې هغه دا وی چې د دوی حکومت چې ځان ته اسلامي امارت یاد کړ، هغوی خپل ذمہ واری د ٹی ٹی پی او د پاکستان حکومت په یو میز باندې کېنولو لپاره خپل مسؤلیت ذمہواری پوره کړی تا. اوس دا د پاکستان او ٹی ٹی پی معاملہ چې څنګه البته کده وي چې د دې حکومت نه غواړي چې په پاکستان کې د نور وینه توی شي، ځکه خود دا خبره وکړه چې ٹی ٹی پی موضوع مسله چې دا هغه دو کالونه ده چې د دې کله حکومت جوړ شوی دی، بلکې دا د 13 شلو کالو خبره ده. بیا د پاکستان د چارواکو د 30,000 کسانو چې خبره کیږي چې هغه وجلی شوی دی په 13 شلو کالو کې، لکه ځان دا ٹی ٹی پی مسله نه روسته کوي. ٹی ٹی پی موضوع په کې تا
طاهر خان چې څنګه دوی خبره وکړه چې افغان طالبانو خپل ذمہواری پوره کړی ده د منځګړتوب، آیا په مستقبل کې کوم امکان ظاهر شو چې پاکستان یا پاکستانی طالبان د خبرو اترو د ماته شوې لړۍ بیا پیلول شي؟
ګوره، دا په خبرو کې یو امیدواری هم څرګنده شو چې پاکستان سره په دې موضوع باندې امنیت په اړه خبرې کړې دي، او د داوی د الفاظ دي چې دې امیدوار دي چې پراتونکو کې به وضع او حالات ښه شي. خو چې کله دې بیا پوښتنه شو چې آیا دا خبره چې ته کې نو تا پاکستان تاسو پاکستان ته څه یو ډاډ ورکړی دی چې دا مسله به حل بروزی، یا پاکستان تاسو داسې شی ویلی دی چې دا مسله حل کېدو طرف ته روانه ده، نو تا دا خبره کړې ده، نو بیا هغه دغه پاکستان ته اپیل خبره وکړه. خو د پخپلو خبرو کې دا وویل چې دی امیدواری لري، دی هیله مند دی چې په دې موضوع کې بس پرمختګ وشي، خو ډېر زیات هغه توضیح او وضاحت خو نه کړ.
طاهر خان، په دې خبرو تر اودانن چې کوم په دغه سرنید مرکز کې متکی صاحب دا ډومبې زلو چې هغه کوم د پښتنو ځوابونه په پاکستان کې په دې سلور دنه دوره کې ورکړي، آیا د دغه سلور دنه دورې نه هغه سو امیدونه یا څه نتیجې ترلاسه کړي؟
عمدہ پښتنه ته هم شوه، او یو ګیله غونډې ته هم شوه چې تاسو ډیرو خلکو سره په اسلام آباد کې ولیدل، لیکن جورنالستانو سره تاسو هغه ته وخت ورنکړ چې پښتنې کړې وي. بهرحال خیر، نو هغه مطمئن ښکارېده د خپل سلور ورځني سفر نه چې ډیر شیان ترلاسه کړ، تجارت په اړه باندې، د ترانزیت په اړه باندې، د تک را تک په اړه باندې، لیکن بیا هغه یو داغه تفصیل ورنک چې آیا د دې سره هوکړه شوې ده، سم معاهده شوې ده کنه ده شوې. نو عمومي خود د خبرو کې دا و چې دا دوره دا سفر ډیر زیات کامیاب و نه یوازې پاکستان سره خبرې، بلکې د چین خبرې هم وکړه چې چین سره هم خبرې شوې دي، یو بل تشویشونه، یو بل مسالخ پر سچ یو خبره به وکړه چې طالبان حکومت اکثر وایي چې د پاکستان د ډرون الوتکې د امریکا ځي ولته، نو ده وایي چې دا یو پریکړه به چین او پاکستان او د افغانستان په دغه درې لخیزه غونډه کې وشو چې د ایس یو هیواد به اجازه نه ورکړي خپل ځمکه او خپل هوا چې هغه د بل هیواد پر ضد باندې استعمال شي. نو دې مطمئن خو ښکارېده د خبرو نه، خو دا البته دا مویل چې په راتلونکي کې به نور شیان، نور جزئیات د دغه سفر هغه به مخې ته راشي.
طاهر خان، دا چې کوم د دوه درې ورځې مخکې هم داسې یوه خبره د هغه درې اړخیزې غونډې چې پکې د پاکستان، چین او د افغان طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزیرانو برخه اخیستې وه چې دوی د هوایي حریم د کار ولو نبدډه کې یو کوشش وکړي چې د یو بل پر ضد ونه کاریږي، آیا دا د امریکایي ډرون الوتکو د پاره د حریم د پابندې خبره وا کنه؟ ځینې داسې راپورونه چې پاکستان په دینې کې دوه کې د افغانستان په ځینو ځایونو کې اهداف بنه خکړي دي، کاغذ ته اشاره وا
نو ګوره لکه دغه دوه ته اشاره کیږي، ځکه ما مخکې ذکر وکړ چې کله د یو دیرشم د جولای تیر کال د ایمن زواهری خبره وشوه، هغه حمله وشوه، امریکا وایي چې هغه مجلې شوې دي، نو هغه وخت کې د طالبانو دفاع وزیر بیا پاکستان ته ګوته نیولې وه چې ډرون د پاکستان څخه راځي، او هغه کله ناکله څو وارې ملا یعقوب ویل چې داغي داغه پټکو باندې داغي هغه هوایي حریم چې دی هغه د اشغال د الفاظ چې هغه د لاندې د نشاره خوږی پاکستان تکي او پاکستان نومې مغستې دي سوغواري، لیکن دا بل خبره چې موجوده نو دې ته خو یو مشخص اشاره خو نه شو، لیکن ځکه د پاکستان لخوا بمبار شو په خوست باندې او په هغه کې چې خو سلويخ ویل شي هغه وخت افغان چارواکو ویل چې هغه وزیر ثانی کډوال وجل شي، نو هغه خو دې سخت خبرګون خو قدرې و چې آینده کدا و شنو دی هم جواب وایي، نو ممکن ده چې هغه ترته اشاره وي، لیکن مشخص بیا هغه یاد نشول، خو صرف د هوایی حریم او د زمکه خبره شوی چې هغه په دې بل خلاف نه استعمالي.
طاهر خان کلن غون تراته وي په دې نګو کې مونږ او کته چې د پاکستان افغانستان ترمنځ کوم سرحدي لارې د تجارت پر مخ ځینو وختونو کې ودرېږي، بیا یو خبره پرون دام شوی و چې کوم سیاستوالو ملاقات یې کړو چې په افغانستان کې کوم پاکستانی زده کوونکو داغي د تعلیم لړۍ پرې شوې ده، یا د نورې کمیشن د ټرکونو دراتک د ترانزیت خبره، په کومو خبرو اتفاق شوی دی یا کومه نتیجه راوتی ده چې دا به د دې دورې نه پس هغه به وشي؟
دا ډېر مهم سوال ځکه دی چې اکثر لکه پښتني خلک چې په دې سلو ورځو کې دې سره یو معاهده وکړه که ونه کړه، سه هوکړه ته ورسېدل که ونه رسېدل. نو بیانونه که موږ وګورو د پاکستان تجارت د وزارت نو ډېرې زیاتې خبرې پکې دي، لیکن بیا پکې معاهده نشته. فرانتل خبره شوې ده چې سانتیاو باندې د ټیکسونو کمولو خبره شوې ده. دلته ګوره زما نظر دا دی چې یو تکنیکي مسله شته. که دې یو معاهده شوی هم وي نو هغه تکنیکي تور باندې چونکه دواړو هیوادونو هغه پاکستان په رسمیت نه دی پیژندلې نو نشي کېدی هغه، او که دن ردی زن شاین شوی بی، لیکن اگه بار بیا رسانه و سره میڈیا سره اگه شرک شوی نده. زکر چه یو حکومت چاپا رسمیت نده پیجنده دی، بل ملک چاپ لکه بل یو حیوات دیگه پیجنده دی شوی دی. زمان خیلی ده دقی وجه ایس یو تاسو کوره ده پاکستان چین و ده افغانستان چی کم ده سلور غنده مخی شوی ده پینزم غنده و سلوره پی غنده بیان ماو کت چی اگه جون 2020 کال کشه و یو لوی تفصیلی بیان جاری شوی دی، لیکن ده اسلام آباد غنده بیان جاری نشو. او نه خو میډیا لکه د چین او پاکستان خبرو له جرنالستان وختل شیو دا خبري کانفرنس ته، نه خو د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ خبرو له جرنالستان وختل شول، نه د پاکستان چین او د افغانستان ګډې غونډې لا. زما خبره ته د رسمیت مسله پکې ځکه څو وکړه نه اعلان کیږي.
صحیح، ډېر ډېر مننه. او د مشال ریډیو ته وکړه.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د معمول نشریات ترازو او ورزو خیبر پختونخوا ته. د خیبر پختونخوا د وړو د میلونو د مالکانو اتحادیه وای چې د پنجاب لخوا په غنم ورکولو د بندیز خلاف د ورنه احتجاج نن په پیښور کې پیل کړی. دوی وای په خیبر پختونخوا کې د غنم د کمښت او ګرانې له وجې نیمایي میلونه لاله وړاندې بند شوي، او کدا بندیز جاري وي نو پاتې نور میلونه به هم بندیدو ته مجبور شي چې له وجې به په زرګونو کسان ان بیروزګار شي. بلخوا حکومت وای چې دا ان لمخه هر صوبه ل خپل پیداوار اول خپل اړتیا پوره کوي او بیا به نور صوبو ته ور کوي. په دې اړه نور تفصيل د مونږ همکار شبیر جان راکړي.
خیبر پختونخوا کې د اړو د ملینو مالکانو سازمان مشر حاجی اقبال مشال یړو ته د اپریل په اتمه ول چې بعد مرکزی حکومت د پنجاب لخوا په غنمو د غیر آئینی بندیز نوټس واخلي او غنم خیبر پختونخوا ته راپریږ دی. یعنی 50% ملینو وړاندې نه د ګرانې او د غنمو د بندیز له وجې بند شوي دي. دا باقی به هم په تړلو مجبور شي او په زرګونو خلق په نور هم بې روزګار شي. دوی وایي هړتال تر اپریل 9 اعلان شوی دی او د حکومت د جواب وروسته به کړنلار ټاکي چې آیا هړتال اوږد کړي او که نه.
پنجاب کے غنم ریٹ سے کم دے 10,000 روپے دے، جموں کے پی کے 14,000 روپے دے، دادا 100 کے چی غنم ریٹ پنجاب کے 2,200 روپے پورے دے، جموں کے پی عوام سے کم دی ابھی پوری 3,500 روپے دے. غیر آئینی غیر قانونی چیکوں لگو دی دی پاکستان دا آئی دفاع 151 لاندے پاکستان جو زینا بل جیتا بالکل اس پہ پابندی نش لگو دے پپوٹ ایٹم بان تو دی لگو دے دا.
نموڑے وائی چی دا خیبر پختونخوا دا غنم و ضرورت خوشا 500,000 میٹرک ٹن دے، او خیبر پختونخوا کے خپل غنم خوشا 8,000 میٹرک ٹن پیدا کی گی، کم چی ډیر کم دے. بلخوا دا اڑو خرسون کی وائی سب اندیز دے نو دوی پا پٹا روڑی او سو دا گاڑو خرچے نو دلتا دا شل کلو تروڑی نرخ دا 2,500 نا هم اڑی دلی دے. دی وائی بیزای چک پوسٹونا پنجاب حکومت لگولی دی نه غنم او نه اڑو را پریک دی. ولی پا دیڑا مو چکل دا خیبر پختونخوا دا خوراک محکمه ڈپٹی ڈائریکٹر امتیاز خان نو پختل نو دوی مشال لیڑو تو ول چولان دے هم دوی ویلی وو چه پنجاب اول خپل ضرورت پورا کی نو بیا بدی خوا غنم را پریک دی، او پنجاب حکومت او مرکز سر د دوی پدیړه خبرې هم روان دي او زربا دغه بندیز پور تکړل شي.
دا پیریډ چې کوم دی دا په پنجاب کې د پرچورمنت پیریډ او په دې دوران کې په پټو نه په خلکو نه چې کوم چې غنم کړی دي نه نه خپل غنم چې کوم دی نو خپل سرکاري ریټ باندې دي. دا هغه سره بیا هغه چې کوڅونو نه وي دي او هغه چې پابندیا نه لګو دي چې سیګانو ته ټارګټ ورکړي شي دي په تلاش کې دي خپل ټارګټ مکمل کړم. دا یو میچ چې کوم دا چې یو کم شروع شي دي نو دې کې زموږ دا چې کوم انټری پوینټس دي
غنم
پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف پنجاب کے زمینداران دا مبارکی ورکړه وا چې روان کال د غنمو ریکارډ پیداوار شوی دی چې خوشا 2.5 کروڑ میټریک ټن دی خو پنجاب لخوا هر کال په دیش په ورځو خیبر پختونخوا ته د غنمو او دوړو پر وړلو بندیز لګي د کم لوجه چې دلته اوړو نرخونه سیوا شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګی ورزو کورمې ته د رواني مې میاش پر څلورمه د کورمې د تیر منګلو پر یو سکول د بلوګرو په برید کې څلور استادان او درې مزدوران وجل شوي ول. دا مزدوران د زیړان سیمې وو. دا غوی خپلوانو کلیوالو پروندې اتوار پورس په پاړه چینار کې په یو احتجاجي مظاهره کې له حکومت د قاتلنو د زر تر درنیولو غوښتنه وکړه. تفصیل طارق ورک ځای راک.
دا غږ د جاسم علي په نامه د هغه ماشوم دی چې پلاری سورج وړاندې په تریمنګل کې وبجل شو. د اتوار پرس په پړه چینار کې شوي احتجاجي غونډې ته ورغله او هغلته د پلار پر قتل کېدلو خپل فریاد په اردو ژبه کې کړي. د ماشوم پلار بشیر حسین د ټریکټر ډرایور وو چې په سرکاري سکول کې روان د تعمیراتي کار لپاره سامان تر وړلو پس د بدې پېښې ښکار شو. احتجاج ته د وینا پر وخت جاسم علي دا پوښتنه کړې چې پلار یې په کومه ګناه قتل کړی شو. د مئی په سلورما په تریمنګل کې ځنی نامعلومه بلوګرو سرکاري سکول ته تر ور داخلي دو پس د سلورو استادانو په شمول وتنه په ډز وژلو. په نخښویو کې درې مزدوران ول چې په وژل کې د لوی خپل د زیړان خلکو ځان له د اتوار پورس احتجاجي مظاهره کړي. په احتجاج کې شامل د زیړان سیمې مشر حاجی سید میر حسن وای زمونږ له تریمنګل خلکو سره هیڅ یو قسمت نه ځان نشته، خو بیا هم خلک راته قتل کړل چور باندې دوی افسوس کوي.
نمو د زمکی په ډارښت، نمو زر ورته نه زیاشت، نمو زر د کرته نه زیاشت، نزه ته دې افسوس کوم چې دای مو د زیډون درې مزدورانی په نه حق ویل شهیدان تو.
په تریمنګل کې بلوګرو هلا په سکول خنړی برید وکړو کله چې په نورکی کې پر شلاوزان روډ د گیدو سیمې یوتن محمد شریف نامعلوم کسانو وجلو. کچو هم د وو کسانو وجل کې دو پېخا په تریمنګل کې شوي، خو مقامی مشران یې لکه دلو انکاری دي. تر هغه پې خو پس د کورمه حالات لا غیر یقیني صورت حال سره مخامخ شوي. په سیمه کې احتجاجونه وشول او د تګ را تګ لارې تړل شوي. حکومت پر موبایل انټرنیټ بندیز لګولې او سره د سیمه ټول سکولونه بند کړي. کچو هم تر اوسه حالات د معمول په لور نه دی راغلي، خوشیا سنی مشرانو ترمن د راجور شیبی رابطو او هلو زلو لکباله د اعتماد فضا یو ځل بیا قائم شوه. په دغه سلسله کې د اتوار پر د حکومت په سرپرستۍ کې یو بل جرګه شوه چې بګیزای مشران د سیمې امن بیرته بحالولو په خبره متفق شوه. د پړچینا ځای مشر جلال حسین وای په سیمه کې شوه دواړه پیخي د ترهګری وي چې د جرګې غړیو په سخت ټکو غندلې دي. حسین لازای خلکو غوښتلې چې امن ته دې ترجیح ورکړي او هیڅ غلط کار دې سکون کړي.
دا اپیل کوو د کورمه عوام نه تاسو پر امن ووسی غوي، هیڅ قسم ته د سکیورن کلیش نه ده، دیوا دهشتګردی ده، او کار له مو مغتا مغنزي سره وکسو.
په دغه اړه د ځلې تنظیمي دریز مخې ترغلې او نه د پولیسو چارواکو سویلي. البته وفاقی وزیر ساجد سنتوری د اتوار پرز مشال لډیو تبیلی په مری موعده کې دي چې کله هم سبدوشي نور باندې تفتیش د کډل لپاره حکومت تب لس ورځې ورکول کیږي، خو د نورکی په پیخه کې داسونه شول.
اوریدونکو تاسو مشال لډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې تاسو پام یو بل موضوع ده راګرزوم. د رواني میاشت په پنځمه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی په سرورډنی سفر اسلام آباد ته ولاړ. نو موړي د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او داراز د هغه هیواد د پوځ مشر سره سره جلالیدنې وکړي. په اسلام آباد کې د افغان طالبانو د حکومت سفارت د مئی په شپږمه د پښتنو د سیاسي او مذهبي ګوندونو مشران په یو ځای هوټل کې امیر خان متکی سره د ملاقات لپاره مېلمانه کړي وو. په دغه ملاقات کې څه خبرې وشوې په دې راپور کې وړي د مینه پس. د پاکستان قام پرستو مذهبي ګوندونه وایي چې د پاکستان په سفر د افغان طالبانو د بهرنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی سره په ملاقات کې د پاکستانی طالبانو د افغان جنود تعلیم او کار دواړخې د تجارت او ټول شموله حکومت په اړه خبرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د مئی پر شپږمه اسلام آباد ته په سفر د افغان طالبانو د حکومت د بهرنو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متکی سره د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن، د جماعت اسلامي مشر سراج الحق، د عوامي نیشنل ګوند خیبر پختونخوا مشر ایمل ولی خان او د پختونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي ملاقات وکړ. دا چې په دغه ملاقات کې په کوم موضوعاتو خبرې وشوي، په جواب کې د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د مئی پر ومه مشال ریډیو ته وویل:
ما ورته ډو منه نقطه د ایښه دا چې یاره دا څه کار دی چې څوک تاسو ته مانی چې اوس خارج دا د افغانستان نه، لہذا اوس په کار دی چې تاسو د افغان اولس لا چناو اختیار ورکه او پکار د زر در زر دی تاکنه او شی او چې دا تاکنه او شی نو د افغانستان حکومت په ټول دنیا ته کی من به خپل به د افغانستان نو لږه مبارزه کار روان شي زه پر وزم دا وګړه چې د افغانستان په چینکو چې تاسو کوم پندز د ګولې د خپل په ګرځي او غیر طالب مخه سل په سل ورکول دریم خبره زما غی ته دا و چې زمنګ د پښتونخوا د غاړه با پښتانه تل افغانستان کې به اسکالرشپ باندې تعلیم کوم، لہذا راځه ماشومان غم پکار دو ورسره ورسره د اسکالرشپ پروگرام دا مزید هم پکار دی چې دا زمنګ د دې سیمه پښتانه هم التزی ول ته تعلیم علی او سلورم خبره په اخیری خبره مورد دا وکړه چې بچا خان بابا مزار چې هغه مکمل دی او تکمیل برابر دی دا غوړو چې دغه دې افتتاح وکړي.
په ټولنیزو پاڼو د هغه تنقید چې د طالبانو د حکومت استادی سره ملاقات د عوامي نیشنل ګوند د بنیادی تګلارې ناصر غړونه او هغوی ته قانوني حیثیت ورکول دي. په جواب کې ایمل ولی خان زیاته کړه چې دا یو حقیقت دی چې دا مهال په افغانستان قابض قوت افغان طالبان دي او مونږ خغلی متقیده په مخامخ په افغانستان کې د ټاکنو خبره وکړه چې معنی دا ده چې عوامي نیشنل ګوند د دوی حیثیت نه تسلیموي. د دغه ملاقات یو بل ګډونوال د جماعت اسلامي مشر سراج الحق د مئی پر ومه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ملاقات کې د نور موضوعاتو ترڅنګ د دواړخې د تجارت لپاره د سرحدي لارو په خلاصولو هم خبرې وشوي.
مشخصه ایجنډا خو دا و چې د دواړو ملکونو په منځ کې چې کوم د لارو د تګ راتګ د ویزې د پاسپورټونو او دا د تجارت په لار کې هم یو رکاوټ جوړیږي او دا د عام خلکو په سطح باندې په تګ راتګ کې هم یو مشکل پیدا کړی. دریم کوم خبرې زموږ طرف نه وشو هغه دا چې په افغانستان کې دا ښه خبره ده چې یو امر قیام شو، معیشت بهتری طرف ته روان دی، د افغانستان کرنسی په ښه کېدو ده او د ګاونډي هیوادونو سره تعلقات په ښه کېدو دي. البته د جنو او د بچو او د جنکو د تعلیم حوالے سره هم مونږه راوی پام راوګرځو چې دې مسلې ته هم توجه ورکول پکار دي او هغه دې نه انکار مونږه.
په دغه ملاقات کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي هم موجود وو. مشال ریډیو د هغوی د دریز معلومولو لپاره په بیا بیا رابطه وکړه خو بریالي نشو. البته متقی سره د ملاقات لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین او د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ ته هم بلنه ورکول شوې وه، خو هغوی ملاقات ته نو ورغلي. د مئی پر ومه مشال ریډیو د محسن داوړ نه د دغه ملاقات ته د نو ورتلو په اړه وپوښتل. نو موږ وویل
پزور لاړ شي او مطلب په یو علاقه قبضه وکړي، پزور او د تشدد پزور د ټوپک پزور، نو په کوم بنیاد به خلک مونږ منو؟ مطلب د دې سره کینسل یا د دې بلنې ته ورتګ مطلب
بیا د دې حیثیت. د افغان طالبانو د حکومت د بهرنو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د ملاقات نه د انکار په اړه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د مئی پر ومه مشال ریډیو سره په خبرو کې دا دریز وړاندې کړو:
مونږ موقف دا دی دعوت بالکل راکړی شوی و او مونږ نه ورغلو. افغانستان کې چې کوم د پښتونونو نور کامونه څه دي کنه، دغه ډېر کلک اعتراض دی چې ټول پښتانه د طالب یعنی طالب د پښتونو یو نېشنلیست قوت دی کنه. نو په دې خلکو کې تر ټولو زیات مونږ کتلی کېږو د نور کامپال تنظیمونه په مقابل، نو کچیر مونږ ناسته کړی وای نو هغو په ذهن کې به دا شی نور هم کلک شوی وای، پوخ شوی وای.
په ملاقات کې ګډون کوونکو سراج الحق او ایمل ولی خان وویل چې په ملاقات کې په پاکستان کې د پاکستانی طالبانو د ترهګریزو فعالیتونو او د افغانستان خوره د پاکستان پر ضد د کارولو د مخې نیولو په اړه هم خبرې وشوې. تر دا مهال د دغې ملاقات د جزئیاتو په اړه د افغان طالبانو حکومت سندي ویلي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے
اردن کو تاسو مشال ریڈیو تا وگی پختنخوا کی اس دا خبرونو دا لنڈیز وقت شوی د افغان طالبانو د حکومت د بهرنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی وایي چې د پاکستان حکومت او ناقانونه وسله والا ډله تحریک طالبان پاکستان د خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. نن د مئی پر اتمه د اسلام آباد په یو څېړنیز مرکز انسټیټیوټ آف سټریټیجک سټډیز کې د مشال لیډیو د یو پوښتنې په ځواب کې نوموړي دا خبره وکړه. د خیبر پختونخوا د وړو د ملیونو مالکانو دې صوبې ته د پنجاب لخوا په غنمو ورکولو د بندیز خلاف د ورځنی احتجاج نن پکې نن په پیښور کې پیل کړ. دوی وایي په خیبر پختونخوا کې د غنمو د کمښت او ګرانۍ له وجې نیمایي میلیونه لا له وړاندې بند شوي او که دا بندیز جاري وي نو پاتې نور میلیونه به هم بندیزو ته مجبوره شي. د کورمی جړان سیمې اوسیدونکو پرون د مئی په اومه په پاړه چنار کې احتجاجي مظاهره کړې چې پکې په تېرې منګل کې په برید کې د وژل شوو دریو مزدورانو په وجنه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده. د مئی پر څلورمه ماسپښین مهال د تېرې منګل په شلوزان سړک په یو ګاډي د وسوالو په ردو کې یو تن ووژل شو. د خیبر پختونخوا په خیبر دله کې په وسلوال برید کې یو پولیس والا وژل شوی دی. د دې ضلع د پولیسو ویان ظهیر خان نن د مئی فاطمه مشال ریډیو ته وویل چې نن سهار وختي د باډې په الحاد پولیسو څوکۍ وسلوالو برید وکړ چې په نتیجه کې د پولیسو سپایي نسیم خان اپریدی ووژل شو. هغه پولیس لاین خیبر کې خورو ته جنازه وشوه او بیا خورو ته وسپارل شو. د دې پیښې ذمواري تر اوسه چا نه ده منلې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ وایي چې افغانستان د بشري بحران او قدرتي آفتونو له اړخه له تېر ټولو جدي خطر سره مخامخ څلورم هیواد دی. د اوکراین د پوځ مشر تابانن دا وکړي چې بیګا شپې په هدف ورزیدونکي هغه 15 دیرش ډرون الوتکې او 14 میزایلونه ویشتلي دي چې په کې روس د دې هیواد بیلابل اهداف په نښه کړي. مشال ریډیو ته غوږ یې اوس یو نړیوالې موضوع ته ستاسو پام راګرځوم. د سعودي عربستان په جدي ښار کې د سوډان د جګړې د ښکېلو خواو د استازو خبرې نن درېیم ورځې ته وغځېدې خو کوم ځانګړې پرمختګ پکې نشته. دا په داسې حال کې ده چې سوډانیان د جګړې د پای ته رسېدو لپاره له همدې غونډې د عملي پایلو تمه لري. نور حال اسدالله لودین د نړیوالو خبري اجانسونو په استناد دا راپور چمتو کړی.
د سوډان په پلازمینه خرطوم کې نن سهار آرامي وه او په ظاهره داسې برېښي چې د جګړې د ښکېلو ډلو لخوا په سعودي عربستان کې پیل شوو خبرو څه ناڅه پایله لرلې. پرون یکشنبه بیا د سوډان د پلازمینې خرطوم په جنوب کې د نښتو غږونه اورېدل کېدل. اسوشیټډ پریس خبري اجانس لیکلي چې د سعودي عربستان او امریکا د ګډ ډیپلوماتیک نوښت له مخې د سوډان د جګړې د درېدو په هدف خبرې د شنبې په ورځ پیل شوې دي. د سعودي عربستان او امریکا په یو ګډ بیان کې دا خبرې د سوډان د جګړې لپاره په خپل بڼه کې لومړنۍ خبرې بلل شوې چې د جګړې د ښکېلو خواوو استازو پکې برخه اخیستې ده. رویټرز خبري اجانس بیا لیکلي چې سوډانیانو د جګړې د پای ته رسیدو لپاره خپل ټوله هیلې د جدې په همدې غونډې پورې تړلې دي. د سوډان د جګړې ښکېلو خواوو بیا ویلي دوی به یوازې د بشر دوستانه مسلو لکه د تخلیه د خوندي بهیر لپاره هڅه وکړي، نه د جګړې د پای ته رسیدو لپاره. لشاو خوادرې اونې راهیسې چې د سودان جګړه پیل شوه، څو ځله لنمحاله اوربندونه نافذ شوه خو ښکېلو خواو مات کړی دي. د سودان د بحري سیمې یوې دولتي کارکونکې تمادر ابراهیم رويټر سویلي چې د جدي خار پیل شوه خبرې پایله ورنکړي، دوی به ونتوانېږي چې خپل کورونو او عادي ژوند ته بیرته وګرځي. نو موري ویلي مونږ همدې خبرو ته پتامایو ځکه زموږ یوازینې هیله همدې ته ده. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي تر اصلي مذاکرو مخکې خبرې چې د شنبې په ورځ پیل شوې تمه کیږي چې روان ورځو کې به هم ادامه ولري او د بشري مرستو لپاره به یو اوربان ته لار هوار کړي. په اعلامیه کې راغلي چې امریکا او سعودي د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتي چې له دغو خبرو نه پراخو بحثونو ته زمینه برابره کړي چې له مخې په دایمي توګه جګړه پای ته ورسیږي. د سودان په جګړه کې تر اوسه شاوخوا 200 کسان مړ شوي، زرګونه نور ټپیان شوي او شاوخوا 100,000 نور له هیواد بهر کډوال شوي دي. د سودان په جګړه کې ښکېلو خواو په پراخه توګه له چاودیدونکو مهماتو کار اخیستی چې د ملګرو ملتونو په خبره دې کار ملکیانو په ځانګړې توګه ماشومانو ته خطر پیښ کړی دی. بشرپالو ادارو هم خبرداري ورکړي چې د جګړې دوام به دغلته لوړان دی نه پیل شوی ناوړه بشري وضعیت لا پسې خراب کړي.
د مشال ریډیو د سې شنبې یا نهې اونیزې خبرونه
حجره
په لسنی مو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو بجا،
سروې
په دونی مو بجو،
باډي وې
په دریو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په څلور نیمو بجو،
د کرخه په غاړه
په پنځو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له ګزن یا پولیو ناروغۍ څخه د ماشومانو د ژغورلو یوازینۍ لار د پولیو ضد واکسین دی چې باید په هر کمپاین کې دوه څاڅکي له پنځو کلونو کم عمر ماشومانو ته ورکړل شي. که څه هم سخت میلادي کال تر اوسه په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په ځینو سیمو کې د دې ناروغۍ وایرس موندل شوی دی. د افغانستان تر څنګ پاکستان هم د نړۍ هغه هیواد دی چې ورڅخه د پولیو وایرس بشپړ خاتمه لا هم نه ده شوې. نوریا نوری نور تفصیل لري.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او په افغانستان کې له پولیو څخه د ماشومانو د ژغورلو لپاره یو ځل بیا د پولیو ضد واکسین پر تطبیق ټینګار وکړ. دبليو ایچ او پرون یکشنبه په یو ټویټ کې وویل چې د یو هیواد هوساینه په سالم وګړو پورې تړلې او ټینګار وکړ چې راځي د دغه ناعلاجه ناروغۍ په وړاندې خپل ماشومان واکسین او په دې توګه د یو سالم افغانستان لپاره خپله ونډه ترسره کړو. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان تېره اونۍ هم په یو ټویټ کې ویلي وو چې په هر کمپاین کې ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکولو سره کولی شي د پولیو وایرس د خپرېدو مخه ونیسو. که څه هم سږ میلادي کال تر اوسه په افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو په ختیځه حوزه کې په چاپیریال کې د پولیو مثبت وایرس لیدل شوی دی. په تیر 2022 کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې یوه یې په کونړ او بله په پکتیکا کې وې. د روان 2023 کال د پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو ضد واکسینو څو کمپاینونه ترسره شوي چې په ترڅ کې میلیونونه ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړل شوی دی. په پام کې ده چې دا ډول یو بل کمپاین یوه اونۍ وروسته د مې په 15 په افغانستان کې پیل شي. په افغانستان کې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف د رسنیو د برخې مسؤول کمال شاه ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمپاین به د افغانستان په نږدې 20 ولایتونو کې ترسره او میلیونونو تر 50 کلونو کم عمر ماشومان ته به واکسین ورکړل شي.
د پولیو کمپاین پلان د 15 د مې باندې شروع کیږي. سبې نایډي د اندې هیواد په هغه سیمو کې پیل کیږي چې نسبتا پکې پولیو ناروغي د خپرېدو خطر ډیر وي. تقریبا شاوخوا تر نیمه زیات هیواد کې به دا کمپاین تطبیقیږي.
ښاغلی کمال شاه مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان په ختیځه حوزه کې د پولیو د واکسین کمپاینونه یو په بل پسې ځکه عملي کیږي چې په تیره مارچ میاشت کې په دې حوزه کې د پولیو وایرس په محیط کې زیات تثبیت شوی دی. د هغه په وینا بل مهم علت دا دی چې سږ میلادي کال په پاکستان کې د پولیو لومړی پیښه ثبت شوې او ورسره دا خطر زیات شوی چې دغه ناروغي د پولې د غاړې دغه سرحدي سیمو ته خپره نشي. په پاکستان کې تیر 2022 میلادي کال د پولیو 40 مثبت پیښې ثبت شوې چې ټولې افغانستان پولې ته نږدې په خیبر پختونخوا ایالت پورې تړلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې ویلي چې له افغانستانه یو مخ د پولیو د ناروغۍ د ورکېدو امکان شته که د دغې ناروغۍ په وړاندې د پولیو واکسینو کمپاینونه په مسلسل ډول په دې هیواد کې تطبیق شي. پولیو یا ګزن یو ډول انتانی او ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغېزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا ناعلاجه ناروغي تر ډیره د ناپاکو خوړو اوبو او په ویالو کې په ډنډو کې د ناروغو ماشومانو د لمبېدو له لارې نورو ته خپرېږي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅ، لنډې سپې 15,550، 12,130 او 15,315 کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکو پرون د انټرنیټ بندیدو خلاف مظاهره کړې ده. دا مظاهرې په مکین، سره روغا، کوټکی او خیسور سیمو کې شوې دي. مظاهره چانو ویلي له تیرو سورو د راهیسی ورته انټرنیټ بند دی چې له وجې دوی ته په رابطو او کاروبار کولو کې ستونزې دي. دوی زیاته کړې چې که حکومت ورته انټرنیټ بحال نه کړ نو لا غټې مظاهرې به وکړي. موږ هڅه وکړه چې د بر جنوبی وزیرستان د اوسیدونکو د دې غوښتنې په اړه د ضلع د انتظامی چارواکو نظر واخلو، خو په خبر ور سره ونتوانیدو. د اشتیاق مسید راپور ورو.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي د تور په 13 ورځ په ماکین، سراروغا، کوټکی او خیسور سیمو کې د 3G 4G انټرنیټ بندش په خلاف احتجاجي مظاهره کړې دي. د ماکین سیمې تاجرونو اتحادیې مشر ریاض ماسید په ماکین سیمه کې د احتجاجي مظاهره وشتنې مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي.
مارچ ہوں کا چکی ما دیا تا مقامی مکین یونٹا دو دے ملیشیا ولا دے پر لولی او غدا مہا دا پیر وک چ پس میشتا دا نیٹ بحال کے بول ور سرا دے میش کاروباری خاص تا داس تکلیف جوړ دای چ نن سبو کاروبار بنا نیٹ پزریا بنے دی نو ا دے میج تاجر برادری او دا س عام عوام 4-500 کا سون دا اور از مکتا روزانہ دریمی رودریمی ی دا غدا یو کا ز یو طرفا 150 روپے خریادو دا یو واٹس اپ دے پورا دے میسج دے پورا وغزی تا چی لہذا میج غوښتنه کې د پاک آرمی نه د انتظامیا نه چې موږ سره د دغه ناروا سلوک نشي.
د سراروغا سیمې ویلیج کونسل چیرمن اسحاق مسجد ویایي چې د انټرنیټ بندش په وجه د سیمې خلک د سخت مشکلات سره مخامخ شوي دي.
تیرا هفته نه په اپر جنوبي وزیرستان یې راشي ریاستي چې کوم سکیورټي ادارې له طرفه 3G 4G انټرنیټ سرویس یو ورګیا بند کړای شوی دی. د سراروغا د بازور نه د سېکټر بریګیډ ګیټ مخامخ د نیمه ګنټې پورې ګیټ بند کړل. احتجاجي ریکارډ کې د خلکو په داسې غوښتنه و چې سکیورټي ادارې بار بار په وزیر افغانستان سے 3G 4G انٹرنیٹ سروس بند کاوی وینو دادو چتوتا دے سیکورٹی مسئلہ دو سیکورٹی غلکا پتیرا پاکستان کے ہاں امن و امان نشتا دائی نو دے ویسا پیرے چی رہا پا اسلام آباد پا پینڈائی پا لاہور فیصل آباد سے ہاں دے 3G 4G لیا عام موبائل نیٹورک دائی ندائی بند کر گئی.
دے کوٹکی سیمے احتجاجی مظاہرہ کشے برخا و خاستین کئی دے پشتون ژغورن غورزنگ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاہ مسجد ویائی چے دے سیمے خالکی خپل بنیادی حقوق وشتنے دے پورا هم په احتجاج مجبور کړی شوی دی.
پڅالور باجی د 3G 4G بنکاول خلاف احتجاج وسو او دغه سپ د خیسورو 4 باجی په موته احتجاج وسو د انټرنیټ بندس په واجه باندې دلته میشته په هلاکا کې ډیر سخه ستونزې دي چې میز یو خو په تیار کې د دنیا د حال نه نه خبر او بل دلته میز چې کی غریب خلک د ایزي پیسې و خلی څوک میسو پاری ورته راولاجی یغه د پورا میش کا ټانګ دی خان ته 3-4000 روپے لګي.
مشال ریڈیو چې په سویلی وزیرستان پر ضلع کې د انټرنیټ بندش په باراکښې د ډیپټي کمشنر اشفاق خان او اډیشنل ډیپټي کمشنر نیک محمد سره د تماس نیولې بار بار هڅه وکړه خو هغوی خپل موبایل پورته کول خوښ نه کړل او نه په سویلی وزیرستان کښې د انټرنیټ بندش په باراکښې لیا تر دا وخت پورې پاکستانی پوځي چارواکیو څه ویلي دي. خو د سویلی وزیرستان پر ضلع کښې د احتجاجي مظاهره مشرونه مشال ریډیو ته دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو په سیمه کښې یې د 3G 4G انټرنیټ سهولت زر بحال نه کړي بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ڈاؤنلوډ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې شو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا د اسمبلی یو پخوانی غړی فضل الهی د نوی ورځو دننه د انتخاباتو نه کېدلو په صورت کې په پېښور های کورټ کې د خیبر پښتونخوا د نگران صوبایي حکومت د آئینی حیثیت پر ضد یو درخواست جمع کړی. خو د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر میا فیروز جمال کاکا خیل د اتوار په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د ټاکنو نیټه اعلانول د دوی کار نه دی. نوموړي زیاته کړه چې هر کله اړوند ادارو د انتخاباتو نیټه اعلان کړه نو دوی به د پاکو او رڼو ټاکنو لپاره خپل آئینی کردار لوبوي. په دې اړه نور تفصیل غلام غوث راکوي.
د پښتونخوا د نگران حکومت د اطلاعاتو د صوبایي وزیر میا فیروز جمال شاه کاکا خیل نمی د پاکستان تحریک انصاف لخوا د دوی په ضد په عدالت کې د داخل شوی خواست په اړه پښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې د انتخاباتو نیټه ورکول د نگران حکومت کار نه دی، او چې کله هم د انتخاباتو نیټه اعلان شوه نو دوی به په دغه لړ کې هم خپلې آئینی ذمہواری پوره کوي.
الیکشن تاریخ ورکول، د الیکشن د ورځې تعین کول، دا زمونږ منډیټ دی. دا د صدر پاکستان، د گورنر او د الیکشن کمیشن په وین دا خبره دا اوس په سپریم کورټ ته مورګه لاړه. هغه ولې د تعین کوي چې کوم تاریخ مونږ راکې مونږ په سر سترګو او پاک ورځ به مونږ الیکشن کوو ان شاء الله.
پاکستان تحریک انصاف په نوی ورځو کې د نننه د انتخاباتو نه کولو په سر د خیبر پښتونخوا د نگران صوبایي حکومت د آئینی حیثیت په ضد یو خواست په پېښور های کورټ کې داخل کړی دی. دا خواست د پاکستان تحریک انصاف یو مخکخ او د پېښور نه د یاد غوند د اسمبلی غړي فضل الهی د خپل وکیلانو د لارې په پېښور های کورټ کې د زیارت په ورځ داخل کړی چې پکې د صوبایي حکومت په آئینی حیثیت پښتني راپورته کړی دی. فضل الهی د مئی په اومه نیټه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې نگران صوبایي حکومت به د دریو میاشتو تیرېدل وروسته غیر آئینی وي، ځکه چې د دوی د دریو میاشتو په موده کې په پښتونخوا صوبه کې د بیا انتخاباتو لپاره هیڅ کار نه دی شوی.
څنګه په هایکورټ کې د دې تاریخ راشي فورن به زه امید لرم هایکورټ دا غیر قانوني غیر آئینی غیر جمهوري حکومت چې کوم دی انشاءالله دې ته باندې ورته او دا به خطر انشاءالله.
د وکیل او قانون پوه شبیر حسین گیگیانی نمی د نگران حکومتونو د آئینی حیثیت په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې په آئین کې دا خبره واضحه ده چې د اسمبلیانو د تحلیل کېدلو وروسته به په نوي ورځو کې د ننه د بیا ټاکنو نیټه اعلانیږي، او د نگران حکومتونو په اړه په آئین کې لیکل شوی دی چې د نوي حکومتونو جوړېدلو پورې به نگران حکومتونه خپلې آئینی ذمہواری ترسره کوي.
حکومت هغه میاشت چې هغه نشته نگران حکومت په تر هغې پورې وي چې څوک پورې الیکشن نه شوی. مین ډیوټي دا ده چې کله الیکشن کېږي نو د الیکشن کمیشن امداد کوي.
یاد دی وی چې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان په امر د هغه وخت د اعلی وزیرانو د سپارښتنې سره سم په پنجاب صوبه کې صوبایي اسمبلی د جنوري په 14 نیټه تحلیل شوی و، او په پښتونخوا صوبه کې د جنوري په 13 نیټه د اسمبلی د تحلیل کېدلو عمل سرته رسیدلی و، او د هغې وروسته په دواړو صوبو کې نگران صوبایي حکومتونه قائم شوي وو. په خیبر پښتونخوا او پنجاب صوبو کې د انتخاباتو په سر د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ د مارچ په لومړۍ نیټه اول په نوي ورځو کې د نننه د انتخاباتو کولو فیصله اورولې وه، او د پنجاب د صوبایي اسمبلی د انتخاباتو لپاره یې ولسمشر ته د انتخاباتو د نیټه اعلانولو امر ورکړی و، او د پښتونخوا ګورنر ته یې د پښتونخوا د انتخاباتو د نیټه د ټاکلو امر ورکړی و، او ولسمشر عارف علوی د مئی 14 نیټه د پنجاب د انتخاباتو لپاره خوښه کړې وه. خو تر دې دمه په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د انتخاباتو په سر د پاکستان تحریک انصاف او موجوده وفاقي او صوبایي حکومتونو ترمنځ لانجه نه ده حل شوې.
تاندې هلی
تعلیم لپاره سہولت نشته د جنکو لپاره سړی په یادو به یو یاد رکیو جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټینګ کړ
15 سال زما د وادو شو سو وات کال هم د قشان په لغړې دوه ټوړې دوه تیر
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پتا نه
انټرنیشنل ماچ کال کې دا وو خو د پل پینټینګ کې دا سوشل شپاله کار کو.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند،
د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د ښځو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلو ځلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره واوري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د خیبر ضلع د ځنګلاتو محکمې چارواکي وایي په تیرا کې د ونو بوټو د وهلو او د لرګو د قاچاق د مخنیوي هلې ځلې کوي. دوی د مۍ پر ومه مشال ریډیو ته په خبرو کې زیاته کړه چې په دغه مخې په سیمه کې د میشتو قومونو له مشرانو سره خبرې پیل کړي دي. ځینې دایي مشران د حکومت د اقدام ستایي، خو وایي چې ولس د خپل شخصي استعمال لپاره د ځنګلونو له وهلو نشي ګرځولی. فرهاد شینواری پرې تفصیل لري.
د خیبر ضلع د ځنګلاتو محکمې مشر ډیفو شکیل خان د مئی په ومه مشال ریډیو ته وویل چې دوی غواړي د تیرا ځنګلونه تر خپل انتظام لاندې راولي او حفاظت یې یقیني کړي.
کوم نوی قانون چې پاس شوی دی هغه په سر کې لولنې خبره د لیکلې چې د دې ملکیت د ځنګلاتو وسم د خلکو دی، بیا بم د خلکو. صرف محکمې جنگلات یا حکومت دا کوشش دی چې د دې په صحیح طریقه باندې انتظام وچلولی شي، قوم په مشاورت باندې او د قوم په اشتراک باندې. نو زما تیرا خلکو ته دا اپیل دی ستاسو په واسطت باندې چې دوی دې کوشش وکړي موږ سره کینی او چې دا کوم نوی قانون راغلی په دې باندې زموږ سره جرګی وکی او په صحیح طریقہ باندې چې څنګه د قوم مرضی وی چې اغه شانتی د دې ځنګل حفاظت او تنظیم مونږه انشور کو.
شکیل خان ویل چې مونږ په مناسب مقدار کې ځای خلک د خپل ضرورت لپاره د لرګو د استعمالولو نه منع کوو، خو په کار ده دا کار د ځنګلاتو محکمې لخوا ټاکل شو ساينسي طریقو باندې وشي.
چې کوم لوکل استعمال وی د خلکو، کاغه د کور جوړول دی، کده جماعت جوړول دی، کفر نیچر دی، نو په هغه باندې سم ممانعت نشته. خو هغه صرف چې د چا ځنګل دی چې اقا خلک یې په خپل استعمال کې راولي، د سو پورې چې د تیرا میدان نه د سمګلنګ لرګي بهر وستلو د پاره اقدامات دي. به مونږه کوشش وی چې ځای په ځای مونږه قومي چیک پوسټونه ولګو او هغه له قانوني حیثیت ورکو.
د تیرایو قومي مشر نصر الله خان د ځنګلاتو په موضوع را سره خپل تاثرات شریک کړل.
بالکل صحیح را، بس اسمگلنگ نرا پکور بین را لرگای موزی خو چې کوم مغه خیبر ایریه کې خلق اوسیږي نو غو لرگای را او غو خپل استعمال کې راوستل غوري، پغه کې هغه مطلب دار چې مثال چېډی را چېډی رسونه پر خلکو پکوريږي، کور جوړونه پر ګدوروي پر پکوريږي، بیا په نختار دا نختار ستنی پر پکوريږي تیرونری. نو مطلب دار چې دار اغ وطن د اغزو ضرورت دی، په دې باندې پابندی نشي لګیدلای، په دې باندې حکومت لا نرا پکور چې په اغزو کې په غیبون د سه پابندی لګوي چې دا غوڅه دوله نه ورکه بي پدا چې په اغزو کې خلکو نور زراي آمدن شته نه.
د ځنګلاتو محکمې چارواکي وای چې په 2013 کې د 25م آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډه شوې او اوس په ټولو قبایلي ضلعو کې هم د دغه محکمې قوانین عملي شوي. تیراله په خبره په خواوشا 100 کیلومتره فاصله باندې پرتا غریزه او د ځنګلونو ډکه سیمه ده او قیمتي لرګو لپاره ډیره مشوره ده. د تیرا دره، کورمی او رګزو او د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګیدلې ده او په دې ورستو کې ورته د پاکستان وفاقي حکومت د ځان له سب ډیویژن درجه هم ورکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ترانه لاندې
50 کاله کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه شی دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کزا منگ بچی مریدا بھی بیارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا نو دوی سارے سم زمان سا غم نیستا.
دا مشال ترانا لاندی دا سمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشان کولو حد سکوی.
میڈیا هم دومره آزاد وی څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د څړواله خلک ان سی پورته کړی کلاشن کو زناړه تا چولې ته دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولې چې کم امن زمونږ او هغه واپس راځي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماسوشن په درنیمي او د زیارت په ورځ د سهار په لسمې بجې اوریدای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان د موسمیاتو ادارې ویلي 13 اپریل میاشت د خیبر پختونخوا په دیر کې د ملک د نورو برخو په پرتله تر ټولو زیات بارانونه شوي ول. له هغو بارانونو سره وخت نا وخت ګلۍ هم ملګری شوی وه چې په دیر، باجوړ او مومندو کې فصلونو ته تاوانونه اړولي دي. دا چې په وروستو کې په پاکستان کې د بې وخته او زیات باران او وخت نا وخته د ګلۍ کېدو وجوهات څه دي، دا او ورسره تړلې نورې پوښتنې زموږ خبریال شانواز ترې دي په پېښور کې د ماحولیاتي چارو له یو سخکړی او دار پوری برابر کړي.
د موسمیات وفاقی اداروی په اپریل میاشت کې په ټول ملک تر ټولو زیات بارانونه په دیر ضلع کې شوي. دوی د مای په درېمه هم یو خبر جاری کړی چې په کې د بارانونو ترڅنګ کاروندګرو ته ځینې مشورې هم ورکړې. په دیر کې بارانونو د دغه ضلع د خلکو کوم رقم تاوانونه کړي؟ د کوزه دیر چک درې نه یو ځای خبریال ظفر علی شاه مشال رډو ته وویل،
تیمرګره تحصیل هلته دیټو دره او یارخان بانډا آسمانی سړی کچې د نو هغه پریوتې ده، د هغې سره سیلابي ریله راغلی ده، هغې یو جومات چې دی نو هغې تم ډېر نقصان رسولی دی، کورونو ته سروي وړي دي، چتونه د کورونو چې دي نو هغه هم پکې را پریوتې دي. دغه شان که مونږ د میدان تحصیل خبره وکړو یا مونږ د جندول تحصیل خبره وکړو، ډېره زیاته ګلۍ چې ده نو هغه شوې ده، او هغه ګلۍ چې دی نو هغې ډېر ولاړ فصلونه چې دي هغه ډېر زیات متاثر کړي دي، دغه شان باغونه چې دي هغه متاثر کړي دي.
د موسمیاتو د محکمې تازه رپورټ چې ځینو میډیا ادارو په خپلو ویبپاڼو خپور کړی دی، دوی پکې ویلي اپریل میاشت کې د تیرو میاشتو په نسبت 2.5% زیات باران شوی. دیر کې د بارانو شره او یا درجه 191 میلی میټر ښودلې. د موسمیاتو د ادارې په ویبپاڼه بیا دوی دا هم لیکلي دي، مای میاشت کې به د موسم په مطابق ګرمي هم زیاتېږي او تر جون پورې به بیا ګرمي لا زیاته شوي وي. دوی د اپریل نه تر د جون میاشتې پورې د موسم پوره شیډیول هم جاری کړی. د محمد دو شهید بانډې په سیمه کې د بارانونو او سیلونو ترڅنګ ګلې هم ډېره زیاته شوي. همداشان د باجوړ په مومندو کې ګلې د ځای ولس په وینا کروندې یې په غټه کچه ورته خرابې کړې او د نور نه بجلی پیدا کوونکې شیشې یې هم ماتې کړې. د شهید بانډې ګلزاده مومن مشاد رډو ته وویل، د دوی کروندې بارانې دي، باران او ګلې ولاړ او یا ریبلې غنم او سبزیانې تر ټولو زیاتې خرابې کړې.
کم پیاز او غنم چې ولاړو نو هغه مکمل طور باندې ختم کړې دي. ګلې په وجه باندې سیلابونه راغلي، کچه لارې دي، لارې هم مکمل وړې دي، سولرې هم ماتې کړې دي.
دا چې د موسمیاتو محکمې خو خپل رپورټونو یا شیډیول کې دا خبره نه ده کړې چې ګنې د زیاتو بارانونو یا بې وخته ګلې وجوهات څه دي، ځکه ولس وایي دغه شان ګلې او یا تیز باران کله وړاندې کروندې نوې متاثره کړي. خو د پېښور پوهنتون د ماحولیاتو څانګې مشر پروفیسر ډاکټر محمد نفیس مشال رډیو ته د نقصانی ګلې او زیاتو بارانو په وجوهاتو کې وویل، دا هر څه د ماحولیاتي بدلون د وجې کېږي.
یو د ګلې سایز دی او یو د ګلو لکه بار بار کېدل دي. سایز کې دی نو دا او بار بار راتلو دا موږ د موسمیات تغیرات سره یو ځای کوو چې څونه موسم بدلون راځي نو دونه به دا سیوا کېږي. په دې وریز کې چې څومره زیات دا بخارات وي نو دومره به بیا د ګلۍ چانس سیوای. لکه دې ځل چې څنګه دا کوم ګلۍ کتلې ده نو د دې سایز د عام ګلۍ سایز نه غټو. دې ته موږ ګرې ګرې ویلې په خبر علاقو کې ډی خان علاقو کې دی کې به دا ګرې ګرې کېدو. دې دل چې دن دا ګلې لګ سایز نه غټه وا او دا غټ سایز د وژن دا مونږ نه دی دا سره لینکو د موسمیاتي بدلون سره.
دا ډاکټر محمد نفیس په خبره بخارات ته ګرمۍ د وژ زیات پیدا کیږي. ګرمۍ بیا دلته د بوټو د کموخت وژ او د اورونو لکه خشاکی ورنه د ګړډ لوګي او د کارخانو د وجې پیدا کیدونکو تودوخي جوړوي. د پاکستان حکومت په نړیواله کچه او په هیواد کې دننه بیا بیا د موسمیاتي خراب بدلون نه د ځان ژغورلو خبرې کړي او په تیر وختونو کې ویلي دوی به ونی بوټي کوي، کوشش وکوي چې د بلیدونکو شایانو په ځای داسې نظام راوړي چې د نور په شیشو چلیږي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.